کاړه اخلي. زه بیا تکرار هم دا استخباراتي تروسي ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهدافو په خاطر باندې لمنځه ځي یا نیول کیږي او یا فرار کی بیرته دا راستول کیږي له خط او خادې خو د افغانستان غوړي د بې ثباتۍ وخی که زه وند دایښ ډلې په افغانستان کې کم کړی دوی په لاس کې دا کم منطقه په لاس کې دا لکه جمهوریت په وخت کې چې چینو له سوالې او شینوارې وا کونړ و دغه منطقه کې دوی فعالیت درلود شپه ورځ خلګې وزلالته دا خو اوس هغه حالت دلته نشته ده افغانستان باندې کاملا امنیتي ځواکونه حاکم دي ولی دغه پاکستان څه کومه څرګندونې کړي دي نړۍ په سطح او یا لګیا ده چې کوي غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې مینځي چې ګویا موږ دا د واقعیت وایو دا اطلاعات موږ لرو او دلته کیږي
بلکې امه څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنې راوستلی شي ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي ولې له ملکي تلفات موجود دي دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پښتنې ولاړې کولی شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره پای طالبان متوجه اوسي
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی او کوم غوي چې او چک پاینټ کې پولیس ولر دي تلاشي کې دغه د شناسایي دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کوي اداره د منځکې ته راځي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري هلته رسي په نخه کوي جاي دا نو د سنی درې څلور نفر مصالحه سلاسر راځي دوی سره وخت هغه داخلي یا مایو پخې مایو به جوړ کړی غوړیا چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څو باندې څوک شک نسی کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار چې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې نه سره راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د دې ترورونه هیڅ هیواد کې څوک مخه نشي نیولای که چېرته دا ډله ییزه جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې موږ هغه کولو چې امنیتي ځواکونه
عمل کوي. ډېر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم ډېر زیاته مننه کوم مننه ښه وخت ولري ترونه اوردونکو د پوزي چارشنو کې ښاغلی کمران امانو چې موږ سره یې مرکه وکړه په دې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسېږي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي د دې جبري ودونو پایلې به څه وي پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې موږ سره به وي او د دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې موږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو هغه نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلی ادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی ژلۍ ولي او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد راسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاسم. اغلی بهرام، بس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنوی احمد دې چې تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایل مو تاسو خبرې کړي دي او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دوستۍ یو کې لسیزو تکلیف دیر شو، همیشه په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سسر او د دو ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځیر کیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو، هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې به مسئله ده نه سالار و چطول نه دیره نه که حاکم و همیش با کورانه یو که او پا لرو پا توسیمو که دیر بورد کورانه که طول ده نرینه و حقا که کورانه که بیو ما شوم نرینه هم و ده کورانه نورو میرمنو چه حقایی با تدو ما شوم نغته یا بو جونه وی مکلف دو تاوی چه ده کور نرینه بلکه ده احترام بگی که ده نو هو سوچ چې پوسنی شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړل شوې د پنتونونو دروازې وتړل شوې همدارنګه کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې کې وتړل شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر گذاره در حالت کورنیو باندې و او هوس چې تصمینه مغمان فی ده دو چه هوا کندو رندو یکمانو تاو گرده و نتاته گریگو بیخی وست دو بس که تلوی که مطلق و پا دو چه یا نراوی و خده یا خده و میره یا ده کرزوی و دور و خور دو بطولو هم کار به یک هم به درسونه وی او ده فضا ده کورانه ای بپی و حالت که وچه پا بطول حاضر دو تاو چه ده و بلتا ده تن که دی یا ده دیو بل خبره سامواری اما په دوه ورځې کې کله چې دا فعالیتونه هغه مدني فعالیت او هغه اقتصادي فعالیتونه او هغه روزنیز وضعیت او چې په هنه د ټولې د وظیفې تړل کې نو د کور نارینه هغه هم ډېر د یوې خانه هغه د ټولنې تاوتریخوالی د ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او بلې خوا په کور کې کله چې ویني چې لورکۍ یه ناسته د درس دروازه د مکتب دروازه تړلې دي د پنځم دروازه تړلې دي او یوان څلوران لیدي نو هغه میرمن چې وسه کار کوي یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دوه ټکي ته سړی باید ډېر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا مدنی فعالیت لاره خو بیا هم د خپل خواهان کل کورانی سرده لاس بود او پا شرایطی که چکل دست یو قیت رسی نو اغا مطال هم شاید مور با پختو که هم ولی رو چکو دو ست بانده خو شاید که استعمال کم سنبران شد خو یه چه پا تنگ را غلی پا جنگ را غلی نو کورانی که هر بلد را غلی هم اقتصادی بوچ برا غلی هم نور طولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې همجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په واړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې اغلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنی روان ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنئ تاسو اورېدونکي او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډېره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډېر خراب اغیز لري او فرض هم د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرض هم دوی نورې هم ناهیلي شوي دي چې فرض هم دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخه او یو ډېره لویه غمیزه تاریخه راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړې دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو بیا تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیر زیاته مننه اغلی سرای خان رضای تاسو ته هم سلامونه په خیر راغی خبرونه ته که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کوم عمر کې واده وی او دې ته واده راکې چې بل خر بیت واده وکي.
سلامونه دا که چې ته یو د یو خانه خو واقعا دا کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یو وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي، نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده نه ځي، په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پله خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي، نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي، او دغه خبرې چې ده په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله همه دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوه، هغوی بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي. په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته وایي. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی، یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم، ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان دي چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا داسه کم شوی وو. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چون یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې د جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو. خو په دې وروستیو کې بیا هم یو څه کم شوي وو، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوې، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل یې همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده، چې زیر سن او یا د کم عمرونو ودونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیانې چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، اغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه کسن په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي. له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه، دغه دود هلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کوم دو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته لاړ شو تا ته واده وکړو. نو هینې حق یو انجلی هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملنه یو ده د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل ځکه چې نجلۍ آرامه غږي یا مه غږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور ده، یعنې د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او تر نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي هغه هدف دومره غلی نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې تفکتوس هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې تما هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا، اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړئ واده وکړئ یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلته دو تا باید وپید. ده که ده افغانستان یو جنگ زپنه هیواد ده چه حوز هم ها ده تاسمینه اینا خوالی دی که لره پرتیسیمه که حوز هم ده انجلتی ده غز مثلا یو عید ده چه بخصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست بی یا منه ده خواست بی یا یو بلتو کنه خواست بی. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم دورشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق خپل لوته خپل خور ته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما کبیرته دغه هوس د درې څلور کاله چې د دې بیا تیر شول بیرته دا فرهنګ ډیر تازه شو. دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري په شکل اوس دا بیا هم تاسو مینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې کله چې د کار مسله کې په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده دا چې نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول اوس نو دا قیت لږ نور هم بیرته د ځان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه مواد کړي، نو دا واضح خبره ده چې که د هېڅ شي حق نه لري، د بخصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړئ چې دا جلکۍ ده، دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه او په ولې پوښتنه سړی وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک څه دی، دا بار دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسئلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم پوښتنه کړه.
بله ډېر زیاته مننه. اغلی ولی اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، په تر یو بریده پر دغه فکر لمنځه تلل او یو څه ورته وخت ورکول کېدی، انجنونه چې د خپل د واده کول په برخه کې به ورته د انتخاب ورکړل سي یا په کم ورکې نه ودېدلې، یا جلې چې کله به تحصیل کوو هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلې څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کې، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپلو حقوقو پو، د اولادو په حقوقو پو، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپله رضا غواړي، د دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فزاو ته جوړوي چې ولو خپل ټاکنې خپل انتخاب هم کړی وي، والدین دا سی فزاو ته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته، بهرني دنیا ته چې دا کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ سره کړی دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور د جبر د غبن خبر هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نسله کولو، فاصله د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې، د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډیریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زورو د جبر ودونه، د بیل دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته، عمومي خلکو ته، د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات آله ده په ټولنه کې، یا د نجونو دپاره او یا د هلکانو دپاره. فرضاً دوی نورې نو سینه په نظر کې نیسي، او نه شرایط په نظر کې نیسي چې دا خلک یې شرایط لري، سینو سال برابر دی، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي، او دغه پخوالي ته د سین رسېدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حاشیوي او دغه موضوعات چې دي، دغه مهم اړخونه چې دي، دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي، چې فرضاً یو ښځې واده کړي، دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات و کم تاوتریخوالی و کم رواني فشارونه، فرضاً د تخسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي، هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي، یا دروست دوم رلوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لوړ خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په تاسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضندوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي، بل اخر نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سولهیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل، د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل، دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغړ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي، خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپل ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې، البته دوی د جنګ په دوره کې وو، اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي، هیڅوک د دوی حساب نه ځینې اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي، په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق، د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش او د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کېږي چې فرضاً د نجونو د ښځو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنې هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانې او کاسیانې چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو، حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسې په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات، د دوی لاسته راوړنې کړه عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره لمانځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده را کیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دې پیل شي چې دی تقاضا لري؟
وګورئ، دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي، اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې، موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېنمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي، یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یي، د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېرې، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هېڅ کله د چا په ګټه باندې نه وي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي، د هغوی هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسوو، نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په جبر باندې شوی ده. یعنې مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي، تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کله د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې دا عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی دی. دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی، سنت ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله مثلا د سی او شیدې چې د دوه کسانو ترمنځ باید چې د انجلۍ او د الک دواړه راضا پکې وي. خو د انجلۍ او راضا دوی پوښتنه نه کوي، کله زیاتره وختونه داسې ځایونه چې د ځایونه مونږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم ناتفاملونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي، د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د انجلۍ څخه وکړي، الک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، دا الک زما په زړه دی که نه دی، دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایې غواړې، درس وایې وظیفه وکړي، یا هم غواړې چې واده وکړي، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الک او د انجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي، د جبر ودونو، د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان راتلل، د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا عواقب نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، شخري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅکله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي سوسه مرزو، زموږ یو همیشنی اوریدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تا ته سلامونه وایم او ستاسو میلمنو ته خدای دې وکړي روغ جوړ. بس
مننه ژوندي اوسې، مهرباني.
خدای دې خوشحاله که خورجانې، واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده خورجانې. که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید ووایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي، خپلو خپلوانو سره یا خوندې، مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې، یا اکثره وړونه وي، وایي راسه وسله ما وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي. یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ را واخلې، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې. نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه میلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې، چې ول دغه اوس د طالبان په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات وو خورجانې. دا زما په فکر، زما په نظر باندې، که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکی ښاغلی اتل صاحب و چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ. ورځو ښاغلی بهرام ته. ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي، د تاوتریخوالي مسله ده چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسلې باندې هم کوږي ګورښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي، هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بل اخر دا دغه څه لامل کېږي چې بیا په کور کې تاوتریخوالی هم پیدا کېږي، ستونزې هم پیدا کېږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخ ته نه ځي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دو مسلې ته یو به ورسه ګیر شي، یا چې هغه لیدل حال د سترګو ووینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتی او مایک تیروري دا ما په دو مسله کې هغه چې دوستانو او ویلمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دو باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډیره وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي په وړسن باندې وداول د وړ هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشومه هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شی کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجنینه کې د کور مشران ته کا چې خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میرا مسئولیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي نو هاو په دو هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله ما چې کله په افغانستان کې وم دې ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې کله به چې خوان دې ننوته دې ورته چې ته شرمې نه او هغه دې تا خوان دې ننوته خو خبر هم خبرې من چې دې چې څومره د وړ لا چې د انسکې په حالت باندې څومره من چې هغه دې تفصیل لري هم دې په کورنۍ یو کې هغه تاوتریخوالی زیاتې هغه وضعیت نورم تریخی چه نشی کلا چه دست اغونه دیده غط توقع لیده چه باید تا در بلغتان پرسته برابر باید در کور مسئولیت مخی تیسه و حقا ما شما اینیش کلی سمود تاوز خوالای دلتا مایی پرسته وضعی خبره ده چه در دوه دی حقا جون چه باید یو تو چه سنی آماده وی واده تا غطلکی کنشته یا واده جون پر مسائل پوری په حقوق په له حقوق پوری په خپل مسؤلیتونه پوری د روسي توپیر زکه دی دا واضح خبره ده چې هم راستل بل نه تاسو خواله چې یو راستل بل هم دي کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړي د کچې باید هغه باید دوه ته آماده کړي تاسو غټانی تاسو باید د رقم کې نه د رقم ولاته د وسره تشدې مرشمون دي نو دا مسائل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د خوانه دا مسائل موجود وو او په سني شرایطو کې خو ځنه سیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وی آماده وي چې دا مسائل ټول کافي ټولې دلای خو زموږ ټول شی وو نه به زیاتېدل د روس چې وو چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسیات چې مراکز کې نسبی ده مثلا حال و اما په لور په توسمو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په ستر ګل د دې لای حال مخبر په رادیو کې چې جنو کې بیان کړي چې زه یو ولایت ته ولاړم او څو لای ته ولاړم زه به یې خدای په صفات نه نه او مایس کې نه ستم او د هغو کورنۍ نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارول یو وی اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر ورځې اړقل زه داخل ته ورغلم هغه هنوزم خبر نه وچدل ته څو تر کلی دې څه شي کا مصروف دوډای باندې خو دا قایتونه چې کله هر قایت ته متوجي شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورسره هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته ورتړل شو ټول مسائل کې قایت شو دا واضح خبره ده چې ډیری هغه د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زکت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه من سره وړي هغه جلسه چې مورکی تاسو فکر وکړئ تاسو خلی یو ماشوم ټولنه ته وړاندې کی اخوی په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی د ټوله کورنۍ وسګاده ده یا به په او تریخواله کې لوی کی چې مور د خزانه دا او څه ساتي نه دي درکو د لیبیا څمور دا غلطه په ټول ما کوم مور ده نو دا هڅه دي چې زنه پم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال د تراویلو د کچه د سر او سر منفي ده او د سر او سر یو مسله ده چې نه دي چې ایان دی اجازه څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بعد دی غټ دی وړ دی
ډېره زیاته مننه ژوندی سي ورځو. زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لومړی اړیکه به ځواب کړو د ښاغلي قاري صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
عمل خور کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو خوندکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام.
یو خور کې د اسلام د اړه دا موضوع چړو په خار جواب بل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو ریواجا چې په افغانستان کې وجود لري، د قرونو څخه وجود لري، په سوونه کلونو پر دې باندې تیر شوی دی. زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دغه کارونه چې کیږي، یو خوري کې بعض خلک د مسکنته دا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم سین کې ودی، یا په سین ته د بلاغت رسیدري خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم کوم اسکانات وي باید دا کار ونه شي. کچیر یو سړی خپل د لور څخه پښتنه نه کوي، دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتنه کدی نشته نه کولای. فرضاً باید د انجلۍ د مور سره میړه یا پلار د انجلۍ د مور سره رابطه ونیسي، د انجلۍ د مور څخه پوښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعده ته آماده ده که نه ده، یا د ځوان چې موږ ورکوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی که نه دی، د دې خوښ دی که نه دی. نو دا پوښتنه باید وشي. نو چون چې دا پوښتنې خرافاتو رواجاتو موږ سره کړي دي، ښځه په بد کې ورکول، ښځه په لایوان په شکل خرڅول، یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه ښځې چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهېږي، نه د میړه په قدر پوهېږي، نه خپل د خواهش او د خسر په قدر پوهېږي، نه د ټولنې په قدر پوهېږي. بیا چې دا په دا کم شین کې ودېږي، بیا د اولادونه راوړي، سالم ماشوم و جامې ته نه شي وړاندې کولی، ولې دا خپله سالمه نه ده؟ نو او بله خبره دا ده، دغه په خپله خشونت زما خوري. شریعت هم دا وایي چې ښځه چې د ښځې چې د ازدواج په باره کې رجی څخه پوښتنه نه کېږي، دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایس نه وایي. زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسولیت چې ادا کړي، او کچیر دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسولیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ورځو زموږ بل اورېدونکي اغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلې زهرا، وخت په خیر، که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع سره وړاندې کړي. مهرباني اغلې زهرا. بله مهرباني اغلې زهرا، که زما پوښتنه تاسو اورېدلې وي، د خپرونې په تړاو نظر مو څه دی؟ مهرباني اغلې زهرا، ساس آواز شته؟
جان قان زنده باشید. مرسیم صاحب. بله، ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و قیان خواهیم هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه، به خصوص خانمان، از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم برتان بگویم. ما شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشون اصلا از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسانه کرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم شما چی را میفهمیم شما جوان هستی نمیفهمیم که تجربه ندارن قفل گپا میزنن من میتوانستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست آینده انسان است خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن ما شاهد بودیم که خانواده به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان ایدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین و دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم اما میفهمم یک کم تو دیگه من یعنی داری صحبت کردم
دیر زد تمانه نخ وقت لری ورزو خپل درنو میلمنو ته پورسته کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري ودون څخه د مخنوي په برخه کې به تغلارې چاره وکړول شي
د حلار د فرد خرنولې به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازې ډېر توجه کول په دې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یا ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق وغوت وروپوي په دې خاطر چې کوم جلی په خپل حقوق پوسی یو امر په خپل حقوق پوسی او پلان په خپل حقوق پوسی دا غو مسأله تر ډیره حد پورې حلیږي د خلک دغه کم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم توان لري نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوی ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي
ډیره زیاته مننه ژوندې سي اغلی خان تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخره د هلار اساس په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبلی د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح چې شي نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوي کېدای شي خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې په مدارسو کې په مکتبونو کې په ټولنو کې کله چې امام غږېږي هم یو ملک غږېږي نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده تعلیم ته لاسرسی ضروري ده په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه کارونه له منځه ځي هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاته ول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده یا هم د شریعت خلاف ده یا هم دنیاوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف
ډېره زیات مننه هغې له بهرام پروسه کې یو دقه واخلئ ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حلاره څه ده
ډېره زیات مننه د حلاره مسؤلیت د دولتونو دی تاسو کومه نړۍ ته ځیر شئ په نړۍ کې په مختلفو هېوادونو ټول په یو نظم کې حرکت کو دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي ته یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني نظام کې چې هغه قانون او د قانون تطبیق مثلا نه د فکر کوم دا نه خالص ځنه
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کوو تربیه خبرونه اخی چره.